لس بجی شوی دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوی جواز صادر کړ. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون خپور کړ، د افغانستان د حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونیسي. په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبې پروس په کندوز او تخار کې په څو جلا پیښو کې د څلور ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 ټنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلي دا مرستې لاړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف ته دفاع لپاره د زرګونه کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف ته شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د جمعې پر ورځ ویټو کړ چې پکې پر اوکراین د دغه هېواد برید غندل شوی. وار له مخه داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي، ځکه چې روسیه د امنیت شورا دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمني کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوقالعاده سرمشریزه کې وشوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له لوري د سوداګرۍ او مالی معاملاتو لپاره د نوي جواز د صادرولو هدف څه دی؟ وړاندې جزئیات درسره شریکوو. نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پانتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل کیږي او په دې خبرونه کې په اوکراین کې د جګړې تازه جزئیات درسره شریکوو. کیف د ګڼو روسي سرتیرو د وژلو ادعا کوي او ماسکو وایي چې پلازمېنې کیف ته چیرمه په یوه هوایي ډګر کې د هوا له لارې پوځیان ښکته کړي. په اوکراین کې له یوه افغان سره هم شغېدلی یو.
همدا اوس چې تاسو سره غږېږم، د دې سي د بندر ساحه په راکټونو ویشل شوې ده، ډېر لاندې ښکاري.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوې جواز صادر کړ. مخکمو خبرونو کې هم په دې اړه واوریدل. په دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون صادر کړ، د افغانستان د حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونیسي. په بیان کې راغلي دي چې واشنگتن د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره له خصوصي سکتور، نړیوالو شریکانو او متحدانو او مرستندویو مؤسسو سره کار کولو ته ژمن دی. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت مرستیال والي اډیمو څرګنده کړه چې متحده ایالاتونه به له افغانستان سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او په دغه هیواد کې به د سوداګرۍ او مالی هلو ځلو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې وکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې په دې جواز کې دا څرګنده ده چې د متحده ایالاتونو بندیزونه به پر طالبانو په خپل حال وي.
ازادي رادیو
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې بیړنی اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې یې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړې، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونه بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځني سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، له نړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. په راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلی دی چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅکله همداسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وایي د هغه بحران کچه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابۍ پر لور د دې بحران د تلو سرعت په رښتیا هیښوونکی دی. ماردینی ویلي چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نه شي. نوموړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي د هدف ته د رسیدو لپاره دا خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی ماردینی وایي د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
De waqt khabara da se da che de intezar la para hech waqt nishta. Mug bayat wuwinu che iqtisad harakat kawi aw bayat khalkuta umid warkru.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو له مخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشروي طالبانو ژمنه کړې چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې نن د کب ومه د سړو سیمو د پانتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هلکانو پر مخ خلاص شي. جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هیله څرګنده کړې چې طالبان به راروانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازې ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مشر په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نشي نشانه شوهلې چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلر وشتمه پر افغانستان له واکمنې د وروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې پرې نه شوهلې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دندګ مرل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړي دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپ ومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. د سلواغی په 14 نیټه د تودو سیمو پوهنتونونه په داسې حال کې پرانیستل شول چې د هلوکانو او نجونو ټولګي جلا شوي وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلفې وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره پوهنتونونو ته د تلونکو نجونو په شمېر کې کموالی راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق، بشري حقونو، په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دا راز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
د لویدیځو آژانسونو په استناد د اوکراین د جګړې تازه تحولات. روسیا او اوکراینی ځواکونه د پلازمینې کیف په لمنو کې په جګړه دي. اوکراینی چارواکو د پلازمینې له استوګنو غوښتي دي چې د ښار دفاع وکړي. اوکراینی پوځیان وایي چې د کیف په اصلي عمومي لاره روسي ځواکونو پر یوه پوځي مرکز برید وکړ چې حمله یې شاته وتنبول شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکراینی پوځیانو غږ وکړ چې له چارواکو واک واخلي او د سولې خبرو ته کښېني. د یوکراین د ولسمشر ویاند په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې اوکراین او روسیه د خبرو لپاره د ځای او وخت پر ټاکلو غور کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې متحد ایالتونه به د یوه بېساره اقدام په ترڅ کې پر ولادیمیر پوتین او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه او کاناډا هم ورته هڅه کوي. کاناډا، متحد ایالتونو، بریتانیا او اروپایي ټولنې ویلي دي چې دوی به روسیه د سویفټ په نوم له نړیوال بانکي سیستمه بهر کړي. سپین ماڼۍ له کانګرس غوښتي دي چې د بشري مرستو او امنیتي بحران لپاره دي 6.4 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. یوکراین ویلي دي چې تر اوسه یې تر زرو ډېر روسي سرتیري وشلي دي. روسیې بیا له خپل لوري تر دې دمه د تلفاتو شمیرې نه دي اعلان کړي. ملګري ملتونه وایي چې د 15 ملکیانو د وژلو او تر سلو د ډېرو د ټپي کېدو پخلی کوي. ناټو له اوکراین سره د وسلو د ورکولو ژمنه کوي او د اروپا په لویدیځ کې نور پوځیان ځای پر ځای کوي. ماسکو وایي پوځیانو یې د پلازمینې کیف په لمنو کې د هوست میل هوایي ډګر نیولی او هلته یې په پراشوټو کې عسکر ښکته کړي دي. یوکراین په دې سیمه کې د درنې جګړې خبر ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې د اوکراین د جګړې له امله شاید تر 5 میلیونه پورې خلک بهر ته کډوال شي او تر اوسه پورې لږ تر لږه 1 لک کسان له اوکراینه وتلي. او اوکراین ویلي دي چې روسي جنگي بیړۍ د مالدووا یو کارګو کښته چې کیمیاوي مواد پکې بار وو او د مالدووا بیرغ پرې رپیده له اودیسیا سره نږدې وشتلې ده. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په اودیسا ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلی حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیله یې لیدلی. شغلی عثمان د احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بیګاش په ناوخته د د سترګو په وړاندې تیر شول.
همدا اوس چې تاسو سره غږیږم، د اډیسې د ښار د دو بندرونو څخه چې یو یې د چرنمورس او بل یې د اډیسې بندر په نام یادیږي، د اډیسې د بندر ساحه په راکټونو ویشل شوې ده او د هغې ځای د اور لمبې ښکاري، د دونه ښکاري. همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو ویشتل شوه، د اور دودونه او لمبې ښکاري.
له تاسو سره خو کورنۍ هم په اډیسې ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلاخره پاتې کیږئ او که وځئ؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغوی ته هم د نورو فامیلونو نه زنګونه راتلل، د وطن نه زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا نه زنګونه راتلل او اطفالو هم د هغو اوازونو چې دوی اورېدلي وو د هغې پېښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د ښار نه یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیله دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کومه د ډار احساس نه کوم. او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اډیسې ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي؟ اوس له یو بل نه خبرېږئ؟
بلې، هو، مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لري، چې په دې کې د ټولو افغانانو تلیفونونه ثبت دي او معلومات دي.